ستړي مشه ز تاسو قربانه منزه شهید تاسو نه نه خبرونه کې هر کله وایم نن د جمعې ورځ د جولای 12 منېټه کال 2024 وشتم دی دا مهال وخت شوې د افغانستان کې د مخامونی مې پاکستان کې تاو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې ولس وجي دي په نن نه خبرونه کې د وخنې نړیوال سازمان په تازه بیان غږی ګوچې پر طالبانو غږ کوي چې د خلکو د حقونو څخه د سرغړونی ودروي د بخنې نړیوال سازمان وایي چې د دې لپاره چې طالبان بشري حقونو ته درناوی او ورڅخه ساتنه وکړي په ټوله نړۍ کې 3,55,000 کسانو دغه سازمان غوښتنه لاسلیک کړې ده. یوناما د جولای په 9 نیټه په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف نهی المنکر وزارت د خپلو کرنلارو او لارخونو د پلي کېدو پر مهال زوره کار اخلي او د خلکو ازادۍ، جسمي او روحي سلامتي او خصوصي حریم نقص کوي. د جولای په 10 نیټه بیا د بخښنې نړیوال سازمان په چیرو نږدې یو دریو کلونو کې د طالبانو د بشري وضعیت په اړه خبر شوی راپور ته په خبرګون کې د طالبانو د اخلاقي څارنې پولیسو د څارنې خپل سره متضاد او مبهم سابقې ته په کتنې سره په د اخلاقي څارنې پولیسو د لغوه کېدو په اړه ټینګار کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې پر طالبانو باندې د ملګرو ملتونو غاګ بدرګه کوي چې دغه ډلې غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د بیان د ازادۍ، فکر او همدارز د زمیر او مذهبي ازادۍ د نړیوالو بشري حقوقو د تړونونو لمخه تضمین کړي چې د افغانستان له خوا لاسلیک شوې دي او دغه تړونونو برخه ګرځېدلې ده. همدارشان د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو لاندې جنایات باید پای ته ورسیږي. بلوریتا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د میشتو قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنېدلو پلان د ځنډېدلو پریکړه نه ده شوې او همدارز د پی وار په نوم د مخه د ثبت شوو افغان کډوالو د اوسیدونکو موده د یو بل کال لپاره غزول شوې ده. د خبرونې په سر کې بعد ګیلمن پښتین د جنازي او خاورو ته د سپارلو حال هم ساسره سیمې څخه شریکو را سره هیله لرو چې د خبرونې تر پایه ملوسي. د ډي وي سره د ملتیا مومننه کوو خبرونه پیل شوې ده. زو د سیمې ولوري ته زموږ سره د ډي وي خبريال او زموږ همکار عدنان بيټنۍ ملګري شوې دي. هغه در کله وایو سړی مشي په خیر اخلي بيټنۍ سپ
مهرباني منظر بي
بیٹن نسب کتا سول کو دی حال د لیدونکو سره شریک کئ د ګیلمن پښتین یا د ګیلمن وزیر د جنازي مراسم څنګه شول د خاورو ته د سپارلو مراسم یې
مهرباني زبتا سوای چې ګیلمن وزیر خپل پلانټ ټټوبي د شمالي وزیرستان رزمک سب ډیویژن دوستلی تحصیل او په اسدخیل سیمه کې اوس د هغه جنازه تر سره شو او د خلکو زتوالي له امینه د جنازه تر بو ساتو پورې وزن ډول شو زکه چې دی وی چې یو خو خلکو راتګ زیات دي او بل ټرافیک چې موږ خلکو زتره په کو باندې روان وو نو هغه لپاره دا جنازه چې دا وزن ورې شو تاسو به وایئ چې جنازه کې په لکونو شمیره خلکو ګډون کولو او په دې کې نه یوازې دا چې عام عادي خلکو د سر د کمپرست سیاسي ګوندونو مشران هم موجود وو دغه جنازې ته د عوامي نشتر ګوند میر افتخار حسین دغه سې د بلوچستان او عثمان کاکړ چې کوم د پاکستان سېنات په باندې غړیو دا غزوی خوشحال کاکړ او داس یو شمیر نور سیاسي بهان چې دی هغه امره غلی وو او ورسره ورسره په لکونو شمیر عام خلکو زه په تاسو دا وایم چې شپې د هغه جنازه کله کړی ته وړه نو موږ خپل باندې ولیدل چې د هغه جنازې چې کومه امبولانس وو هغه سره په زرګونو شمیره ګاډي چې وو هغه روان وو او چې په لارو په کومه لار به کوڅو ته رسیدل نو هغه کې به خلک ورته ولاړو هغه په ګډونه چې دی هغه شیندل او د جنازې چې دا هغه تیرول او پدن صاحب ته چې موږ هڅه وکړه چې هغه جنازې ته ځان ورسو نو چې کله موږ د بل په اخیر علاقې ته ورسېدل نو په هغه ځای کې ټرافیک لا ولاړ وو او خلک چې دی دغه تک ته په انتظار وو او زه تاسو ته وایم چې دغه علاقه چې د پلانټ ټوبې تقریبا 1.5 کیلومتر فاصله کې و او خلکو راته وویل چې دا تر هغه ځای پورې دغه ټرافیک ولاړ دی او خلک د هغه جنازې کې شرکت لپاره تلو هڅه کوي چې په دغه جنازه کې شامل شي. بیا مستخر خدا هم وویل چې دا د تاریخ تر ټولو غټه جنازه ده چې وزیرستان په خاور تر سره کیږي او تر اوسه پورې بیا دلته دومره غټه جنازه چې دا هغه تر سره شوې. خو د شپې پر مهال کله دا هم کتل چې منظور پښتون چې په کومه خاطر تلو هغه ته ویناګانې کولې او هغه به د ګیلمن وزیر چې وژنې تور دي دا په ریاست او ریاستي ادارو پورې کولو او وایي به ویل چې دغه د یو خاص منصوبې سره د منظور پښتون یا د قوام یا د وطن یا د وسایلو خبره څوک کوي هغه کسان د یو خاص منصوبې سره وژل کیږي. او کتر اوسه پورې زبرتاست وایي چې دا جنازه په کوم علاقې کې شوې ده دغه علاقه د موبایل او د انټرنیټ اسانتیا لري او بل طرف ته ځایي خلک وایي چې ټرافیک هم زیات دی موسم هم برانې دي چې د خلکو په راوتلو کې خنډ دی. نو تر اوسه پورې لا وزیرستان نه خلک چې بیرته یا راوتلي دي چې خلک نو دغه جنازې یا کمی ویډیو مخې ته راغلي دي چې په هغه کې خلکو اندازه کې چې کمی مشته معلومات مخې ته راځي په هغه کې دا ویل کېږي چې په لګونو شمېره خلک په دغه جنازه کې موجود وو.
بیرته نیسه تاسو ویل چې تر اوسه داسې کومه ویډیو یا نور تصویرونه انځورونه نه دي شریک شوي هلته د انټرنیټ ستونزه به هم وي. خو څه ویل خلکو څه ویل دا غوي احساسات سو د ګیلمن پښتین په وژل کېدو باندې د دوی خبرګونونه سو
خلک چې په دې باندې انتهایی زیات پریشان دي او د اول چې ګیلمن چې یو ادم تشدد پیروکار وو هغه چا ته ضرر نه رسولو بلکې په خپله شاعرۍ باندې په ذریعه باندې د علاقې چې کوم ناامني ده نه یوازې ناامني بلکې د علاقې هر ستونزه د برسره کړي او دغسې د علاقې د زرانه وایي د مظلومو خلکو آواز چې و دغه جوړ شوی وو نو دغه آواز چې د خلکو نه اخیستل شوی دی او بیا په دې باندې په خلکو کې غم هم زیات وو غصه هم زیات وه او په دې اندېښمن وو چې اسلام آباد چې د یو هیواد مرکز مرلې کېږي په دې کې هم پښتانه چې دي هغه محفوظ نه دي. دې نه وړاندې د دغه علاقې چې د پولیسو افسر وو هغه هم په اسلام آباد تړل شوی وو هغه ذکر یې کړو چې د پښتنو هغه افسران یا مشران چې هغه د اسلام آباد باندې چې کوم حساسې علاقې نه اخیستل کېږي وړل کېږي او وژل کېږي د هغې قاتل تر اوسه پورې نه معلومېږي. نو په دې باندې په خلکو کې ډېر زیات تشویش چې وو دغه خلکو کې بل ولیدې بل وس تاسو ته خبره بله وکړه چې داسې قسمه چې کومې جلسونه وي جنه چې په لار باندې روان وي چې هغې ته په زرګونو شمېره باندې خلک راوتلي وي او د هغې هرکلی کوي د پاکستان امیدواتو کې هغې ته ځای ورکول کېږي. تر اوسه پورې پوره پاکستان یو چینل هم نه وینو چې په هغې کې دغه د ګیلمن وزیر جنازه یا د وړلو چې کوم پروسه وه هغه په دې کې ښکاره کړل شوې وي.
نو آیا بیټنی صاحب ستاسو د دغه میډیا او نه پښتنه شوې ده دوی ولې دومره یو غټه حادثه ته یا واقع ته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دومره په زورګونو بلکې په لکونو خلک راوتلي دي او د خارونو څخه د یو بل سره یو ځای کیږي او د قافلې په څیر روان دي څنګه پر رسنیو باندې د دې په اړوند نشته پاکستانی رسنۍ د دې په اړوند څه وایي؟
په دې حواله باندې خو د رسنیو خپل خبرګون نه دی راغلی خو لډیر وخت راځي دغه سلسله روان د خپل باندې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او دغه چې کوم ټولنیز یا سماجي تحریکونه دي هغه په دې باندې چې دي تور پورې کوي چې دا د یو منصوبې سره د خلکو ته کوریج نه ورکوي او چې کوم د خلکو حق دي په کا خدا بیا دې د کوم چې اوس په سند کې اوخه د شپ پریکړه شوی و هغه سره هم کمپیر کوي چې هغه ته ځواب ورکړ شوی دی خو د پښتنو په قتل باندې مکمل خاموش دي او دا وایي چې د فشار لاندې دي او د پوج باندې ځای ورکړ کیږي. دې سره سره خلک دغه نیم لري چې دغه هم د دې حصہ چې د دې ځای کوم ظلم روان دي یا کوم ناامني روان ده چې دغه دې پټ وساتي نو دې په وجه باندې هم لکه پاکستانی میډیا باندې فشار اچول کیږي د ریاست او ریاستي ادارو لپاره به اچول کیږي چې دغه دې مخ ته را نوړي او ګرد سرګرد نشي نو په دې باندې هم لکه خلک زیاتې نیوکه دي د پاکستان پر رسنۍ باندې یا په میډیا باندې کوي.
بیٹنی صاحب تاسو هلته ورغلی وي تاسو به د قافلې سره یو ځای شوي وي تر ډیره هدا تاسو هم تللی وي د خلکو خبرګون مهم زمو سره شریکو تومره په ګن شمیر کې خلک د ګیلمن وزیر د وژنې روس ته راوتلي دي د احتجاج په توګه د خواخوږي په توګه او د هغه د میر ویر المانزولو په توګه راوتلي دي خو آیا د پاکستان د حکومت یا ریاست له خوا تر اوسه په دې مسلې باندې کوم څه ویل شوی دی او کنه؟
تر اوسه پورې صوبایي حکومت له خوا نه یوازې لیکلي چې دا پیښه غندل شوې ده او اندېښنه هم په سرګند کړی ده خو بیا چې کوم د پاکستان مرکزی حکومت ته یا د اسلام آباد پولیس ته هغه په دې حواله باندې خاموش پاتې دي. اسلام آباد پولیس یوازې دومره ویلي چې دا کیسه د ریسرچ کړي او د پلټنې روانې کړي دي خو په دومره غټه کچه خلک راوتل او دغه احتجاج ریکارډول تر اوسه پورې د پاکستان پوز او بیا ورسره د پاکستان چې کوم سیول حکومت دی یا وزیر اعظم شهباز شریف دی یا ورسره نور سیاسي ګوندونه دي هغه په دغه پیښه باندې مکمل غلی پاتې دي. نو تر اوسه پورې حکومت له پای داسې څه غبرګون په دې باندې نه راغلی چې آیا دې به ایدا تګلارې اپلاین شوي. خو دلته مهمه دا ده چې کوم ګیلمن وزیر دا وپېژندل شي. زموږ تاسو ته وایي چې ګیلمن وزیر چې دغه د تیرو 15 کالو راستي کله چې پی ټی ایم جوړ شو تر هغه وروسته دی هم وپېژندل شو او د یو شاعر په حیث باندې پېژندل شوی و او د بل شاعرۍ په ذریعه باندې وخت نا وخت مزمتي شاعري کوله او د هغه وخت بیرین کې و او بیا د پاکستان د حکومت لخوا نه د بیرین نه د ریپورټ شو او په دې باندې مقدمه جوړې شوې او د پیټیم فعالین وایي چې په دې باندې مقدمه په 15 داخلي کړې شوې او د کلم ګیلمن وزیر چې تر مرګ پورې د دنوم بیا هم په ایسیل کې شامل و او د ایسیل نه دنوم نه ایستل شوی. تاسو به دا هم وایي چې تیر کال د مئی په میاشت کې د پېښور ایئرپورټ څخه د پوز لخوا نیول شوی و او هغه وخت دا ویلو چې د یو ملګری چې د پېښور ایئرپورټ ته رسولو چې د اخیستل شوی و خو اته میاشت ځای پیدا کړو اته میاشت وروسته بیا د کورنۍ لارو په ذریعه باندې د زندان څخه راوایستل شو او بیا په هغې باندې هم د یو نظم لیکلو چې په هغې کې د میسنګ پرسنس خبره کړې وه او هغه حالات چې چلیږي پاکستان کې کم میسنګ پرسنس په انټرنیټ سینټر کې ساتل کیږي هغې سره کم تعلق کیږي او په څه حال کې ساتل کیږي او بیا په خپل ځان د تشدد چې په هغه باندې کم تشدد کیږي هغه هم پکې تکرار کړی و. نو هغې په وجه باندې بل بده په خپله شاعري کې زیاتره چې د خپل ولس او د علاقې د امن او دلته د جنگ پر ضد باندې د خبرې کولې او دغه جنگ کې چې کم ککړ کوتري چې زیاتره د پاکستان فوج یا رسېدې ادارې دي په هغه باندې شاعري په ذریعه باندې زیات تنقید کولو.
بیټنی صاحب آیا کله چې دی د وړل شوی وو او بندي وو له هغه وروسته یا د باندې کوم کیس یا کوم جرم ثابت شوی وو کوم کیس شوی وو دی په کوم جرم کې نیول شوی وو یا داسې کوم څه مخې ته راغلی دي؟
او د دې چې کله به درک شو دا په داسې وخت وو چې په شمالي وزیرستان کې د نور ملګری ادرحمان او زکی مداخل چې هغه به درک شوی وو او د هغه پرځت په شمالي وزیرستان کې تیجی پر نه هم ناشته وو او بیا تر هغه وروسته د هم به درک شو پسی نو موږ بار بار پولیس او فوج سره هم رابطه کولو په فوج په دې حواله هیڅ جواب نه ویلو او انتظامیا مسر کوم روي چې د ادارو سره په هغه پکې کې دي خو پر رسمیت هغه هم ته ایله ولا او داس نوټیفیکیشن جاری کوله خو اپ د ریکارډ څخه خبر اعلان د کمی هغه د ویډیو تصدیق کول چې غیر رئیس سره پسندان کې بندي باندې خو اته میا ټورست د فبراير د 6 کال فبراير کې د معلوم شو او د انتظامیا د فار چې کوم پی ام پی او چې کوم اډرس دی پبلک مینټینس چې کوم ورته ویل کیږي هغه په ته چې یو بیاست په یو کس چې د انتظامیا پسندان کې ساتل شي نو دا چارجز پر کول شي او هغه ورسته بیا دې په عدالت کې چې دا کیس وکړو او عدالت چې بیا دا هغه د 3 ام پی او اډرس یو کینسل کړ او دې زندان نه پوه شو.
بیٹنی صاحب آیا د جیل په دوران د کله چې دې په بند کې وو آیا په د باندې کوم تشدد شوی وو د داسې کوم څه ویلی و کده دې په اړه لغوندې لیدونکو ته یو یادونه ورکړي؟
د دې چې له جیل نه راتلاس شو نو د خپل په اړه دا وینا کړې و چې په دته تشدد شوی او وحل شوی او وحل شوی او ټکل شوی او سپکې سپورې ورته وې چې وي په خوراک کې ورسره کمی شوی و دته چې دې په باندې لکه تشدد ذکر جات کړو چې هغه وحل شوی او ټکل شوی ډیر زیات وو او د پداس یو کمره کې ساتل شوی و چې په ریکن مارک کړی دونه د شپې او د ورځې پته لګیدا او هغه کمره دومره تنګ و چې په ریکن سم لسیدا زه هم نو نو دا خبره خود په خپل باندې تکرار کړی وی او ته شته دا وی چې او څو پته لګلا اول مې ته پوسټ کړو ته پوسټ نو وړاندې به هغه ته چا پړې یا هغه په سکون سره والا د خپل باندې کړی وی او منظور پښتین پرون چې کله یو ځک چې بلوک تر رپورټر نه ستاره شو خلکو ته وینا کوله نو هغه دا و چې په د باندې په دغه کې دوران سپی هم پر خدل شوی وو او د پسپو باندې هم پړل شوی وو نو دا دوا پرون منظور پښتین د ایوی باندې پر مهال باندې دا دوا منظور پښتین هم وکړه.
ډیر زیاته مننه عدنان بیټنی صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوی او تاسو ته بریالي توب غواړو تاسو په چارو کې تاسو به هم ډیر سړي نو تاسو ته ښه استراحت غواړو.
مهرباني کور ودان جی.
دلی وی ګران ولیدوم خو اوریدوم کو تاسو دا دان بیٹنی خبري واوریدلې د ګیلمن وزیر د جنازي او خاورو ته د سپارلو مراسمو په اړه وند او زو د خبرونه بلې برخه ولوري ته چې غواړو د افغانستان په اړه وغږیږو. په افغانستان کې د بشري حقوقو کوم سرغړونې چې دوام لري په غیبان دي نړیوال ټولنې او روسي نور سازمانونو خپل خبرګونونه شریک کړي دي او پر دوی غږ کړي دي چې له دغه سرغړونې خبرونو څخه د لاس واخلي. زموږ سره په پروګرام کې ملګری شوې ده اغلی نظیفه جلالی چې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو تنظیم غړي ده. سړی مشي په خیر راغلی اغلی جلالی.
تاسو ته ستاسو همکارانو ته او هغه دوستان چې مونږ ویني کور ودان
مننه ژوند دی. اوسې اغلی جلالی یو نامه د جولای په 9 نیټه یو راپور خبر کړی او هغه کې ویلي و چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل کرنلارو او لارخونو د پلي کېدو پر مهال زور څخه کار اخیسته دی او خلکو ازادي جسمی او روحي سلامتیا او د هغوی شخصي او خصوصي حریم نقص کړی دی. تاسو په دې اړوند څه وایس؟ تاسو هم د ویداسي داری سره کار کوي چې تاسو د بشري حقوقو چې کوم سرغړونی کیږي تاسو هغه ریکارډ کوي، نو د افغانستان په اړوند سوال کیږي.
دقیقا ستاسو د خبرو په تایید باندې لکه څنګه چې مشخصه عملا په ساحه کې په دې برخه کې کار کوو او د بشري حقوقو کوم نقص چې په افغانستان کې روان دی هغه مش ریکارډ کوو او مستند سازي په برخه کې مش کار کوو. مشخصه هم مختلف قضایا سب کړی دي او دغه قضیه مو د افغانستان لپاره د ویژه راپورټر سره د سازمان ملل متحد سره د سازمان عفو بین الملل او داسې نور سازمانونو چې دي دغه سره مو شریک کړی دي. البته دا د تایید وړ ده چې په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم حتی د نور حقوق پر ځای باندې تاسو پریږدي چې حتی د دوی خصوصي حریم هم متاسفانه چې امن نه دی، خوندي نه دی. حتی طالبان د امر بالمعروف او نهی منکر د وزارت دوی چې ادعا دي کوي چې مثلا د شریعت د تعین په خاطر باندې د شریعت د تطبیق په خاطر باندې دوی کار کوي، متاسفانه په شریعت کې الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي چې تاسو حتی پرته له اجازه دی یو چا کوټې ته من نه وځي. کله چې تاسو نه وځي تقل باب وکي، یعنی دروازه وټکوي د نن شي او کچیر تاسو اجازه نه درکول کیږي تاسو حق نه لري چې لاړ شي. خو متاسفانه چې نن دغه وزارت د خلکو په لباس باندې، د خلکو په شخصي او خصوصي حریم باندې، حتی د خلکو کورو ته نه وتل د هغه ازار او اذیت، دغه هغه مسائل دي چې د یادول ور د چې سازمان اف بین الملل هم سربیره پر دی چې د سازمان ملل هدا دی یونما کوم راپور چې په ډیټیل سره نشر شوی وو او په هغه راپور کې درې مهم موارد وو چې د خلکو سرکوب کول وو او جنسیتي اپارټایډ په حق لباندی وو. همدارنګه د امر بالمعروف او نهی د منکر د وزارت لخوا کوم بندیزونه محدودیتونه چې په خلکو باندې کیږي او د بشري حقوقو د نقص کوم پیښې چې کیږي دای هم غندلې دا او ترڅنګ یو کمپاین هم تر سره کړی چې په دې کمپاین کې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو اداري او د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو څخه د میرمنو د فعالانو څخه او د مختلف اقشارو څخه امزاګان ټولې کړې دي په دې برخه کې چې دا واقعیا یو انساني کار دی. خو متاسفانه چې د افغانستان د میرمنو لپاره، د افغانستان په د افغانستان لپاره، د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو ادارو لپاره خواشینون کده هغه د سازمان ملل متحد دوه ګونی سیاست دی چې دوی د افغانستان او خصوصا د طالبانو په حق لباندې لري.
په دې به هم تاسو سره په تفصیل غږیږو چې تاسو وایس ملګری ملتونه آیا جدي نه دي او آیا غوی جدي ګامونه نه دي اخیستي. خو د بخن نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په طالبانو باندې د ملګرو ملتونو غږ بدرګه کوي چې لدغه ډلې څخه غوښتلې دي چې د افغانانو د بیان د ازادۍ، د فکر د ازادۍ، د زمیر او مذهبي ازادۍ، د نړیوالو بشري حقوقو د تړونونو لمخه دوی ته پکار دی چې د افغانانو حقونه پر ځای وساتي او یو خاطی هم لاسلیک کړی دی، یو تړون هم لاسلیک کړی دی چې پاغه کې ګن شمیر خلکو په لکونو د درینیم لکو پر خلکو دغه تړون لاسلیک کړی دی چې د دوی نه غوښتنه کړي ده. خو تاسو وړاندې اشاره وکړه چې ملګری ملتونه دوه مخي پالیسی مخې ته وړي، تاسو مطلب څه دی؟ د دې ځخه ملګری ملتونه نړیواله ټولنه خو په وار وار شاوخوا درې کاله وشو چې پر طالبانو باندې دوی غږ کوي، دوی وایي چې په کار دی چې جنسی اپارټایډ په افغانستان کې ودرېږي، میرمنې باید خپل حقونو ته لاسرسی ولري، نجونې باید تعلیم وکړي او داسې نور بندیزونه چې پر میرمنو لګېدلي هغه دې لري کړای شي.
البته دی یادونه ورده چې د سازمان عفو بین الملل په شمول باندې ICC او ځینی نور معتبر ادارې چې د سازمان ملل متحد په همکاري او همغږي باندې چې دا غوي غږی همیشه بدرګه کړی دا کار واقعا هم د دوی خپل د مسولیتونو مطابق دا یو مسولیت هم ده چې باید مثلا راپورونه جوړ کړي مستند سازیان وشي او په دې حق باندې سټیټمنټونه نشر سي او دا کار واقعا د قدر وړ دی. لیکن د سازمان ملل متحد دغه دوګونی سیاست په حق لچ ما ویل مشخصا زما هدف دا دی چې مثلا دی یوې خوا د درسته د دوی سټیټمنټونه خپاره کړي دی درسته د چې د کنوانسیون حقوق بشر کې دوی مثلا د افغانستان پر مسایل باندې ژغیږي او د طالبان څخه غوښتنه کوي. لیکن سازمان ملل متحد ز فکر کوم دای هیر کړي دا چې دوی خپل د منډیټ مطابق شورای امنیت په افغانستان کې د سولې او ثبات د میرمنو حقونه د بشري حقونو د ټینګښت په خاطر باندې مسولیت منلای دی او حتی دا مسولیت کې دی شي چې په سختو فشارونو باندې هم بدل سي. متاسفانه سازمان ملل متحد درسته ده چې دوی څه غواړي لیکن د بلې خوا مثلا سازمان ملل متحد مستقلانه عمل نه کوي د قدرتمن هیوادونو تر فشار لاندې دی او قدرتمن هیوادونه مثلا امریکا طالبانو ته پیسې لیږي د طالبانو سرکشینی سازمان ملل متحد په دوه کې د دوی سرکشین اصل د طالبانو کنډیشنز یاغه شرایط یې ومنل خو دا خپل د دې وړاندوینه کوي چې سازمان ملل متحد مستقلانه عمل نه کوي او دوه مخه یا دوه ګونی سیاست دی غوړه کړی دی چې هم هغه قدرتمن هیوادونه نه خفقای او هم خپل منډیټ دین غوړی مثلا د غسټیټمنټونه چوراندې کیږي یا دا راپورونه چې جوړیږي هم د پدی خاطر باندې دي چې سازمان ملل متحد نه غوړي چې خپل منډیټ تر پښتنې لاندې باندې راولي. لیکن هغه حقيقي اقدام یا هغه اقدام ته چې نن افغانستان ضرورت لري هغه اقدام متاسفانه چې سازمان ملل نه کړی دا او زه فکر کوم قدرتمن هیوادونو ته تمه دي چې خپل قدرتمن هیوادونه هم نن د افغانستان په وړاندې مسولیت نه اخلي او دا به د موقت وخت لپاره دوام ولري.
اغلی جلالی کوم ګام ته ضرورت لري افغانستان دا محل او کوم ګام باید چې واخیستل شي تاسو د افغانې میرمنې په توګه څه غوښتنه لري چې باید څه وشي په دې وخت کې؟
ګوري زه خپل دی یو افغان میرمنې په حیث باندې د چ په افغانستان کې هیڅ فرد اول خو طالبان خپل مشروع حاکمیت نه لري په افغانستان باندې غیر مشروع حاکمیت دی لري او حتی دوی دې ته نه دي توانې دي چې په افغانستان کې ملي مشروعیت واخلي او یو حکومت جوړ کړي. یعنی طالبان ته مش حکومت نو سو ویلې ځکه چې دوی غیر مشروع حاکمیت کوي په افغانستان باندې او د بشري حقوقو په د نه یوازې د میرمنو په وړاندې باندې په افغانستان کې هیڅ فرد نن امن نه دی او موږ باید د سولې او د امنیت تر مابین دوه جلا تعریفونه پراته دي. یو هغه صلح او امنیت دی چې جنگ دی یا د ټوپک د لارې دی لیکن یو هغه جنگ دی چې د انسانان روح او جسم هر ورځ په افغانستان کې شکنجه کیږي او په میلیونونو خلک هلته روحي او رواني فشار لاندې دي. زه فکر کوم کچیر ته سازمان ملل متحد غوښتلې اول خو سیاسي فشار یې په طالبانو باندې ډیروله او هغه تحریمونه چې په طالبانو باندې وضع شوی و د دې په سفرونو باندې وضع شوی وي هغه نه باید راپورته کړي وای. ګوري د دوی خپل دعوتول و دوه ته او د دوی سره کښېنه ستل پرته د افغانو میرمنو څخه د خپل د دې وړاندوینه کوي چې دوی غوړي په قصدي شکل سره د افغانستان میرمنې حذف کی په سیستماتیک شکل باندې هغه رقم ته زه ګوري د سازمان ملل متحد هغه کار یا عمل چې دوی د افغانستان د میرمنو پر وړاندې لري زه د امر بالمعروف او نهي د منکر د وزارت سره پرتل کولای سم. هغه په سیستماتیک شکل میرمنې د دولتي اداراتو څخه د سیاسي مشارکت څخه د اقتصادي او ټولنیز مشارکت څخه ایستکړ. دلته سازمان ملل متحد نړیوال پلیټ فارمونو څخه غواړي چې دغه میرمنې ایسته کی او یو څو پروژه‌ای میرمنې بیا راولي یو هاشایی ناس ته دوی سره کوي. زه فکر کوم که چیرته دوی واقعیا غواړي په افغانستان کې مسولیت واخلي دوی باید خپل سیاسي فشارونو ته دوام ورکړي. دوی باید د طالبان څخه تحریمونه اوچت نکړي. دوی حتی که چیرته کیږي ځکه دوی خپل په منډیټ کې دا منلې ده د شورای امنیت ومه فصل که چیرته تاسو وګوري وم فصل ومه ده په دې کې دوی خپل کولای سي چې حتی که چیرته مجبور سي د یو تروریستي ډلې په وړاندې نظامی حرکت هم دوی حمایه کولای سي. لیکن متاسفانه زه فکر نه کوم چې موږ دا خبرې دي ځای ونی سي لیکن دا چې د افغانستان خپل خلک وغوړي چې په افغانستان کې بدلون راسي.
هغه جلالي موږ به د دې لپاره چې ووتوانی ګو دلته کار معلومات د لیدونکو سره شریکو د افغانستان د سرخار کابل څخه به هم زوم سره یو افغان میرمنه پښتنه ملګری کیږي د ټلیفون د لارې چې هغه نه په پښتنه کو چې هغه څه ویني په خار کې آیا امر بالمعروف دوی ته ویلي دي چې تاسو ټکرای سم نه دی یا تاسو مخ پټ کړئ یا تاسو ولې یوازې بازار ته راوتلی یا دا سينور خبرې دا غوي باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي مونږ ته د کابل د زړه څخه حال راکوي خو البته کیدای شي چې په کابل کې لا هم ځکه مونږه تل د ملمنو سره غیدلې او دوی ویلي دي چې کابل کې نسبتا حالات بیا هم دومره خراب نه دي ځکه تا خو هم و ملينه شاوخوا نفوذ ده خو بیا په ولایتونو کې دا حالات لا نور هم ډیر سخت دي او بندیزونه لا هم زیات دي تاسو را سره مل وسی زمو سره پښتنه بي بي ملګری شوې ده سړی وشي پښتني په خیر راغلی خبرونه ته
سلام مننه
څه خوري ډیر ته مننه پښتنه جاني یو خو تاسو د ټي پوانځي ماسله یا چې تاسو ذکر نیمګړي پاتې شوې دي د طالبانو د بندیزونو وروسته چې پوهنتونونه بند شوې دي او بل تاسو هله تجوند هم کوي سويني تاسو په خار بازار کې سويني مونږ وړاندې د خپل بلې قدرمنی ملمنی زلیفا نزیفا جلالی چې اوس هم زموږ سره ملګری د پخبرونی کې تاسو غږ هم اوري هغه سره په همدې غږیدلو چې د امر بالمعروف لخوا هله زيني بندیزونه او سختیانه پر خلکو باندې کیږي چې دا غوي ازادۍ خلاف دي دا غوي د حقونو سرغړونې کیږي دا غوي شخصي حریم ته ورننوزي تاسو څه وینئ یالته
بالکل خو مونږ نه خبر يم دا څه خبره ده چې مخکې وختونو کې چې دوی نوې راغلي وو دا خبرې کمې وې دومره ډېرې نه وې خو وروسته وروسته دا سپینو چپانو والا خلک ډېر زیات شول اوس مهال بيخي ډېر شوې دي کابل کې لکه څنګه چې دوی وویل چې حالات دومره سختې بیا هم نشته دي کابل کې خو سختې شته دي حتی شفاخانو ته دي د ډاکټرانو کالي ګوري چې د ډاکټرانو څه حالت یې په کومه وجه باندې دوی څنګه لباس اغوندي کنه ما تاسو ته وویل چې ما اول کال د دوی د راتګ څخه په شفاخانه کې کار کړی و ما کار کاوه زه بل حال په سلبستر شفاخانه کې ما خپل کار کاوه نو هغه وخت کې کله چې دوی راغله شفاخانه ته مونږ ویولې دوی چې مونږ هغه دی جراحي د سرجری لباس چې دی چې ډاکټرانه یې اغوندي هغه مو په تنو او سپینې چپانې سره نو کله چې دوی راغله د مونږ لباس ویولې دوی ویل چې دا لباس مناسب نه دی دوی باید د خپل حجابونو په سر د سپینې چپانې واغوندي بیا پر سبای مونږه موږ خپل لباس اغوستای وو مطلب دا خبره مو چې دی ونه نیو بل ورځ ډاکټرانه راغله وای څوک چې دا تد حنه مانی مجبور دي نور شفاخانه ته را نشي نو مونږ دې ته مجبور کړو چې تو حجاب باندې خپل چپانه واغوندو او کار وکړو
کله کوم دی دا وایس چې خار تک تاسو آیا مثلا وځي تاسو کولی شئ چې आवाज ووځي یا مثلا ټکسی کې आवाज کې نه لار شي سودا پسی یا کومبل خار مووی دا سیم امکانات شته او کنه هغه کې هم تاسو د ډار احساس لري یا دا سی کومه څارنه کیږي کپدی باندې لګون دي معلومات د لیدونکو سره شریک تاسو
ولینا مونږه خوري سیدا تاسو شوای کولای شي ووځي بیرون بازار ته لاړ شي سودا پسې سیدا مونږ تللی شو خو دا یو وخم او یو ډار په زړه کې همیشه وي مثلا زه بیرون وزم دماغ خیال دی ته وی چې زه باید یو داسې ټکسی ونیسم چې دی هغه صاحب زور وي او داسې یو موټر باید ونیسم چې حداقل دا موټر یې لږ زور وي ډیر نه وای نه وي او دا ټکسی وان باید ځوان ونه اوسي ځکه چې زه په لار اعظم دوی هر چی تاسو خپل شاید ووینئ کابل ویډیوګانې ډېرې خپرېږي سوشل میډیا کې هر چی چې پوینټونه دي چیک پوینټ کې پوښتنې کوي او وایي چې دا څوک دی یا څنګه دی ولې ماسک نشته دی کله هم یو ورځ بازار ته تللی وم نو دا ساري موټرو کې ناست وم مخه کې دوه نفر وو او شاته درې ښځینه وې نو دنده نو ما د ماسک لکه تکړای و دوی ام تاسو پینو چپانو والا حل تک چیک پوینت وو دا موټر وان شاپ طالب راو کتل وای خو نو د ماسکونه مو پورته کړي مونږ خو ما خوشته د حجاب هم کو عربي حجاب چې ورته وایي تور حجاب هغه هم کو نو مالې ستونزه نشته وایي نه خای دی تاسو ته خو به څه ونه وایي خو دلته مونږ ته ستونزه پیدا کیږي حتی داسې وخت شوی دی چې کوم موټروان ځوان نجونې خېجولې دي او هغوی ماسک ونه اوسي هغه موټروان یې په څپېړو هم وهلی دی د تاسو لیدا کار کوي
یعنی تاسو دا هم لیدلې دي چې هلته نه یوازې خزي د غویر لري ډال لري بلکې نارینه هم د داسې حالات سره مخ دي چې دوی به په دی ویریږي چې دوی باندې به شخصي د غوشي یا به دوی عزت او عفت ته زیان ورسي د امر بالمعروف د وګړو لخوا
بېلکل مسخوري دا یو کال مخکې دا خبرې بيخي دي هیڅ موټروان به نجونې نه شي پورته کولای به خصوص هغه وخت چې دوی ټکسي ونیسي چې مثلا یوازې په موټر کې کینی هغه حالت کې نه اوس دا خبرې لږ تر کمی شوې دي خو هغه وهم او ډار وجود کې شته دا چې ونشي هغه حکومت یې هغه خلک دي چې هغه حالت تما باندې را نشي خلک مثلا ګوره مسخوري ته تڅوای دا حالت ولی سم شوی دی زه تاسو ته سم بیان وکوم مثلا زمي یو امور هیڅ یو خپل ماشوم په څه شو وایي چې ته مثلا وکړ کې د خواګه مخره هغه بل ولوش کوي ماشوم خپل ذهنیت کې دا ذهن کې دا خبره مانی کنه چې مور می دا ورور و وا حاله په خواګه وړلو باندې نو کوي زه وخرم تل په سلامه هم وایي دغه د لباس اغوستلو د پکسنیولو موضوع دغه یو څه شوی دا
ویره خلکو کې خواره ده
او ویره خواره شوی ده چې مثلا هغه باندې دا کار وشو زه باید دغه حالت ځان ته داسې برابر کم چې هغه حالت ما باندې را نشي نو دا یو ویره خواره شوی ده هغه چې شي نه دي سم کړي خلکو په ځان کې دا ویره قبول کړي او دا حالت یې قبول کړی دی
ی ورور سره مې خبرې کولې تاسو د دې خبرو څخه راایات شول چې هغه ویل چې دومره پاتې دی چې دوی خپل نکاحت خپل په جیب کې وګرځي ځکه چې کله د خپل میرمنې سره هم کوزي بهر نو بیا وی کله دوی چې ودریږي وي دا خزه سوق د چې ساس سره ده وی کزه ورته هم چې دا مې خزه وي وي سس بوت لري نو حالات دغه سی خلک بیانوي خو تاسو سره به خبرې کوو نظیفه جلالی نه هم پښتنې لرو اغلی جلالی تاسو دغه خبرې واوریدلې آیا د ولایتونو خاص تاسو سره داسې کومې پیخي سبتکیږي تاسو د ادارې سره چې په هغه کې هم د بشري حقوقو سرغړونې وي او د ولایتونو شمیر څنګه ښکاری د کابل په پرتلا آیا پیخي ډیری دي کمې دي ریپورت کیږي نه ریپورت کیږي څه صورتحال ده
bale ګوري د پاولایتونو کې خصوصا په جنوب غرب حوزه کې په مشرقي کې جنوبي ولایتونو کې دا پیش ډیر زیات دي د کابل په نسبت باندې او دلیل یې دا دی چې په کابل کې اکثریت خلک او زموش خويندې اکثریت انټرنیټ ته لاسرسي لري او د سوشل میډیا د لارې ډیر انعکاس ورکول کیږي لیکن په ولایتونو کې متاسفانه چې دا قضیه موږ رسنیس کولای نه سو مثلا د زید مثال په ډول درته وایم یوازې په زابل کې په تیر هفته کې یوازې په اندغه یو هفته کې موږ اتل سپیشي درلودلې چې دا اتل سپیشي د وهلو تکول وو د توهین کې توهین او تحقیر پیښی وي او په کورونو کې د تلاشي مسایل وو چې حتی کورو ته نه وتلې وي چې دوی سره میرمنې نه وي لیکن دغه د طالبانو اساکر نه نوزي د کالو د میرمنو د الماریانو څخه کالی را باسي د میرمنو کالی یا جامې را باسي چې دا د زابل په فرهنګ کې یعنی یو ډیره نامعتبره او نه درسته چلند دی لیکن متاسفانه دغه یعنی په یو هفته کې یوازې د یو د زابل د ولایت څخه موږ اتل سپیشي لرو همدا رقم په قندهار کې موږ تقریبا په تیر یو میاشت کې یو سلو درې څلوېشت پیشي حساب کړی دی یوازې د همدی وهلو ټکول او د بازار او حتی شفاخانو ته د تک چې یو پیشه ایدا و چې یو مور لو شفاخانی ته تللې ول هلتې دی په دروازه کې درولې دي وهلی هم و شکنځلې هم ورته کړی و ویلو چې ولي خاون نسته هغه میرمنې ورته ویلو چې دا خاون دی په بل ولایت کې کار کوي یالت کارمند دی نو دلته د لور می ما سره ژوند کوي لیکن بیا هم دی وهل سی وی ټکول سی وی بیرته کورنوي ته لیږدول سوی وي. نو متاسفانه چې په ولایتونو کې دغه قضایا ډیر زیات دي او موږ هر هفته چې نیوی راپور اخلو او دغه راپور د مختلف نړیوالو سازمانونو سره شریکیږي، موږ سره په پورټالونو کې ستدي، خو د اکثریت رسنیس کې دی په دې خاطر باندې نسی چې هلته مثلا جنوبي ولایتونو کې کچیرته یو نفر یو کار کوي هغه ډیر ژر ټول پیژنې او د متاسفانه بل مشکل ورته جوړیږي. چې تقریبا 2023 کال کې زموږ دولسته همکاران د پکندهار هلمند کې بندیان شي وو، په دې خاطر باندې چې دوی د قضایا ولی یا رسنۍ تلیږي یا مثلا د قضایا ولی راپور تکي، نو دغه څخه وروسته موږ یوازې دا تصمیم ونیول چې د قضایا چې مستند کیږي دا په یو سکیور پورټال کې باید ثبت سي، راجستر سي او د نړیوالو سازمانونو سره د آی سی سی سره، نړیوال محکمې او سازمان عفو بین الملل او د نور سازمانونو چې دي د بشري حقوقو کنوانسیون او هغه کاری گروپ چې په افغانستان کې د وایلیشنز په خاطر باندې کار کوي دا غو سره مو شریکو. نو متاسفانه چې خپل په کابل کې حتی موږ په همدغه تیر هفته کې تقریبا 15 او یا قضایا ثبت کړي دي د محصلینو، د میرمنو، د حتی تقریبا و میرمنې چې قابلګانی وي د هغه څخه د قرباغ د ولسوالۍ څخه خپل استعفا وړاندې کړي دي، په دې خاطر باندې چې دوی محرم نه لري او هلته په څو واري دوی تختاری ورکول سوي دي، دوی وهل تکول سوي دي او دوی د دوی ماش نه دي ورکول سوي، فقط په دې خاطر باندې چې تاسو ولي محرم نه لري. خو دغه میرمن بیا ادعا کوي چې مثلا ځوان زوی موږ نه لرو، پلار زموږ شهید سوي دي، خاوند زمان است دي، نو زه چا سره ولاړسم او کچيري زم هم نه زه قابلیت يم، نو د دې اوس مستعفا ورکړي دي، مجبور يم چې د خلکو په کورو کې کالی پری منځم. یعنی دغه سي قضايا هم متاسفانه چې موږ لرو.
ډیر زیاته مننه اغلی جلالی، مون خو هیله دلو د چنوري خبرې مهم ستا سره کړی وي، خو ګمان کوم چې د خبرونې په برخه کې ستاسو وخت هم زموږ سره پوره کیږي او تاسو هم کال لري. نو ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکو او لیدونکو سره مو دغه ډیر ګټور او ډیر مهمه معلومات شریک کړه. تاسو ته خوشی به غواړو اغلی جلالی.
مننه، خوشی به خچاره
ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، غواړو چې د خبرونی په دې ځای کې یو مهم ریپورت هم تاسو سره شریک کړو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان یا په افغان ماشومانو کې د رواني ناروغۍ او د زیاتیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. وایي چې په افغانستان کې 40% ماشومان له رواني رنځ څخه کړيږي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مرستې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف دی او ویلی دی چې د بنسټیزو ازادیو سرغړون کې هم بلل شوی دی. یوناما وایي دا وزارت د خپل لارښوونو د تطبیق لپاره له زور زیاتی توقیف کولو او په عام مظهر کې د درو وهلو څخه کار اخلي. خو د طالبانو حکومت ویلی دی چې حکومت یې مسولیت لري چې د خلکو د فزیکی امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت هم پاملرنه وکړي. نورحال د افغانستان آشنا تلویزیون خبریال لخوا تاسو ته وړاندې کیږي چې وحید فیضی تیار کړی دی.
یونیسف د دوشنبه پر ورځ جولای 8 په ویلامه کې ویلي چې څلور ورسره ماشومان چې عمرونه د 15 او 18 کلن ترمنځ دي شدید استراب تجربه کوي. دا له استراب سره د نړۍ د نورو هیوادونو د مخامخ ماشومانو په پرتله لسرنه لوړ رقم دی. په راپور کې راغلي چې په هر سلو افغان ماشومانو کې 15 سخت خپګان تجربه کوي. یونیسف وایي چې د جګړو دوام، کډوالي او بې ځایه کېدل، د بیوزلۍ زیاتېدل او د ناچاریدونکو توکو د چاودنې خطرونه د دغو رواني ناروغیو عمده علتونه دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو په تعلیم باندې طالبانو بندیز د راتلونکي په اړه د ډیرو افغان ماشومان د ناامیدۍ سبب دی او په دې کار سره ماشومان ته روغتیایي او نور ابتدایي خدمتونه محدود شوي دي.
دا د اندېښنی وړ دی، دا ډېر جدي دی او د ماشومانو لپاره ډېرې ستونزې او کړاوونه رامنځته کوي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د بعید څخه پاتې دي یا ښوونځي ته نشي تلی. ماشومان وجه ممکن د دغې اضطراب درانه کارونه وي، شاخه کارونه وي، ناامني وي، په کلیو باندو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ هغه ماشومان وي، هغه ماشومان چې دوی مثلا په روغ دي وي، په مخدره توکو باندې.
بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په خپل تازه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د بشري حقوقو ستر مخالف او د بنسټیزو ازادیو سرغړاون کې بنسټ بلل دي. یو نامه وایي چې طالبان په تیرو نږدې درې کلونو کې د اخلاقي څارنې تر نامه لاندې په پراخه کچه د افغانانو او په ځانګړي ډول ښځو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي دي. په تیرو نږدې درې کلونو کې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د ښځو په وړاندې 215 او د نارینه په وړاندې 28 موارد مستند کړي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپلو لارښوونو تطبیق پر مهال زور کارولی دی. په راپور کې راغلي د 2023 کال جنوري کې په بدخشان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د پاسپورتونو او تذکرو د عکسونو لپاره د تبلیغاتو په ګډون د ځایي کاروبارونو هغه تابلوګانې لرې کړي یا پوښلي چې د انسانانو یا حیواناتو عکسونه یې ښودل. همداشان د 2023 کال د جنوري او اګست ترمنځ په هلمند ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په لږ تر لږه دوه موارد کې نادولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د چاودونکو مهماتو د خطر په اړه د پوهاوي یا عامې روغتیا په کمپاینونو کې هغه معلوماتي مواد ونه کاروي کوم چې کارتونونه د ښځو نارینهو یا ماشومانو رسمونه یا عکسونه لري. د یونما راپور کې طالبان د حکومت لخوا غبرګون ته هم ځای ورکړ شوی چې د اسلامي ارزښتونو ته په پاملرنې د یونما لخوا یاد شوی سرغړاونو په باب وضاحتونه ورکړ شوی دي. طالبان حکومت ویل چې حکومتونه مسؤلیت لري د خلکو د فزیکي امنیت سربیره د هغوی رواني امنیت هم پاملرنه وکړي. یونما وایي د طالبانو دویم ځل واکمنۍ په نوې ملسیده کې د هغوی د تیرې واکمنۍ په څیر ده، ځکه هغه مهال هم بیلابیل محدودیتونه وضع کړي وو. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بیا هم سړی مشه او په خبرونه کې د ملتیا مومننه کو چې را سره ملګری یې سم سره د کابل څخه پښتانه بیبي ملګری ده، د هغوی سره به هم خبرو ته دوام ورکو. پښتانه بیبي، تاسو د نظیفه جلالی خبرې واورېدلې چې په تیرې یوې اونۍ کې 15 او یا په خلاف افغانستان څخه ریپورت شوې دي. هغوی ذکر وکړ چې د بیلابیل ولایتونو څخه داسې پیښې چې د بشري حقوقو سرغړونې دي ریپورت کیږي. تاسو په افغانستان کې په داسې وخت کې هلته ژوند کوي او سیږي چې طالبان واکمن دي، او څه احساسات لري پښتني؟ څنګه احساس کوي د طالبانو د واکمنۍ لاندې ژوند کول څنګه دي؟ د یو افغاني میرمنې په توګه ستاسو لپاره چې ته خپل یو محصله هم وی چې په هنتون ګمان کوم چې آخري کال دی وو، خو سرته دینه دی رسولې، څه احساس لري؟
منزه خوره دا احساسات اصلا څوک بیانولای نشي. انسان دومره مجبور وي، دومره مجبور ني. ما زده کړې کړي دي، زه په ژبه پوهېږم، ما دنیا لیدلې ده، جلته بلده یم، زه د فامیلي اجازه لرم، زه ضرورت لرم، اړتیا لرم، بیخي ډېره شدیده اړتیا لرم چې وظیفه وکم، کار وکم، او زه کولای شم، ما کړي دي او وروسته مخکې وروسته هر وخت کولای شم، خو زه اجازه نه لرم، زه کار وکړم، زه څنګه کار وکړم؟ دا ضرورت کولري کورنۍ دې سرپرست دی ونه اوسېږي، د فامیل ورور دې هم وړوکی وي، او ته وکولای شي کار هم وکړي، خو اجازه ونه لري. دا څومره سخته خبره ده ملزه خوري. لکه یو مرغه چې آزاد وي په قفس کې نه وي، خو وزر یې تړل شوی وي، هغه مرغه هیڅ خواته هم نشي تللی، لاړ به شي، هلی پلی به وکړي، خو الوتلی نه شي، ځان نه شي آزادولی، هر څه چې وکړي.
تاسو هیلی او ارمانونه څنګه دی پښتني؟ فکر کوي چې تاسو به خپل زده کړې پوره کړئ، تاسو به ډاکټر اوسئ یو ورځ؟
منزه خوري، ما خدا هیله اصلا شاته پریسی ده، بیخی اوس وخت کې بيخي دا فکر نه کوم چې زه به مخکې لاړ شم زه به درس وایم نه ځکه چې هیله مې ټول مړې شوې دي ته یو کال مخکې هم ما دا هیله درلوده مال خیر قبل څه ونه شي الله دې وکړي چې ښځینه او ته دومره اجازه ورکړي چې حد اقل یو کار خو وکړي حد اقل یو څه خو وکړي زه اوس چې لاړ شم یو ښوونځي ته ځلته استادي وکړم 15,000 ماش ماتره کوي زه په 15,000 باندې خپل کورنۍ چلولی شم ولله که دومره ووړځي یا دومره ماته پاتې شي چې زه مکتب ته لاړ شم او بېرته راشم او فامیل ته مې څه وکړم نه دا هیلې مې اصلا مړاوي شوې دي زه نور اصلا دا فکر نه کوم چې یا به ښوونځي خلاص شي یا به پوهنتونونه خلاص کړي یا به زه لاړ شم خپل پوهنتون ته مې اسناد به مې واخلم بیا به لاړ شم شفاخانې ته کار به وکړم بیا به خلکو ته خدمت وکړم دا هیلې اصلا دماغ مونږه خورې مړاوي شوې دي او زه اصلا په دې باندې نور فکر نه شم کولای بېخي خیال یې نه دی راپاتې چې زه ووایم چې یوه ورځ به داسې وشي چې دا کار به وشي او زه به لاړ شم
تاسو به د لماشوم توبه هر ماشوم یو خواهش وی یو ارمان وی او بیا د کورنۍ هم ارمانونه وی وای چې لور به می ډاکټر شي لور به می انجینر شي یا دا سينور آیا تاسو هم دغه خوبونه وو ارمانونه وو او آیا تاسو یا تاسو کورنۍ دا فکر کوي چې یو ورځ به داسې راشي چې خوانزي پوانتونونه هر څه به تاسو پر مختړلې وي او تاسو به نشي کولای داسې فکر کې دراتله کله وکنه
منظر خوری زه ډیر وخت کورنۍ کې چې داسې ټول ناست و سره زه کله کله وایم وایم څومره بدبخته نسل یو مونږ دا مونږ چونې خپلې نجونې خویندې یادوم وایم تر موږ نه به بل څوک بدبخته نه وي ولې دوی ټول په خندا شي وایم ګورئ زمینه مونږ ته برابره وه ښه مو درس ویلی ښه مو ژوند کوه پلار مې بیا وفات شو بیا مونږ خویندو کار کوو داسې پروژې به مونږ کار کولی خو د فامیل الحمدلله چلېده یو په یو مونږ باندې لکه اسمان چې تیارې شي نو ربي خیمرات نشي دغه سیاو ورځ شو هغه ته هیلي مونږ لرلې هر څه خاورې شو ما د ماشوم ته نه یو خو پښتنه ټولنه داسې یو ټولنه ده چې لږ زده کړې کړي بیا هم پرمختګ کوي خو چې هغه مشران وي زده کړې نه وي کړي منځه خو هغه ډیره سخته تمامېږي بيخي ډیره سخته تمامېږي ماشوم ته کې مې داخله وا چته په پلوټ اشم هر ولایت د ګورم بیا به بهرني سفرونه ولرم هغه شي نه مات خالص وطول ځکه چې زه په پښتنه ټول نه کیرالو یا مال ته وسیګم بیا کورنۍ مو پلاټ ټول د وایل چې ته بټا سره کېږي بس قبول امې کا پسر سترګو هغه شي نه من غبراو شو منځه خوینن په موږ ته پاتې یو سحر شي سپاشي سحر شي سپاشي بس په چې څنګه سريان دا کور دی بیرون وتل ته هم لا کده چا شکیږي ما کوم خبره ونه شي کوم څوک مې ونه دروي هغه ونه شي دا ونه شي بس په کور کې ناست یو او هغه ورځ چې کله دوی راغلل منځه خورې یو مسلمان ته ټول بد خبر دغه دی چې مثلا دا هیڅ وکی کنه چې ما شې نه دی کړی زه دوزخ ته ځم بدتري خبر په دنیا او آخرت کې دغه دی ورته چې ته دوزخی انسان یې هغه ورځ چې دوی راغلل په موږ دوزخ ورغلل لکه موږ چې دوزخ ته واچوي څوک دغه څه یو ورځ ومنتا موږ د خویندو فامیلیو ټول خویندې قسم هیڅ څوک په چا حق نه لري قسم خوران مونږ چړې پلاس کې نیولې وې مونږ داسې وې داسې وې د خېډېره د حویلې مونږ د تاسو داسې فرص راکېدا مونږ چړګانې پلاس کې نیولې وې ک الله مکر د مونږ کوټ ته د نن شي مونږ غواړو ژوندې دي چې الله ستو شو مونږ به ځانو نه وښو بیا به دوی مونږ ته لاس راسي پیدا کوي او مونږ بیا یې نو دا راځي او ورته نو تاسو خپل فکر کولای شئ
ډیره زیاته مننه هغه پښتنه چې خپل احساسات تیز مو سره شریک کړل او راغلی زمو سره د نور افغانو میرمنو په نمائندګۍ هم تاسو دلته خپل احساس شریک کړ چې تاسو په افغانستان کې د مهال د طالبانو د واکمنۍ لاندې څنګه احساس لري په دې هیله چې خوشاله اوسئ بریالي اوسئ بیا هم تاسو ته دعاګانې کوو ځکه چې دا احساس چې تاسو بیان کړ دا واقعیت چې ډیر تریخ دی او ډیر د غم احساس دی نو ډیره زیاته مننه چې راغلی او د ډی وی لیدونکو ته تاسو وښ ورکړه
له کوم دې راته مننه مونږه خو خوري په دې هیله چې یو ورځ مو هیله دې ته ګلان وکي او مونږ په یو خټه ولنه کې ژوند وکړو آزاد ولنه کې
ډیر زیاته مننه ژوند یو سه پښتنې بیبي
خدای پامن
خدای پامن لری ویګران ولیدونکو او اوریدونکو احسان الله یوبزی په استرالیا کې میشت افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغان میرمنو په استازي توپ د پاریس د اولمپیکي لوبو کې ګډون کوي. د هغه سره خبرې کړې دي. دا دریم ځل دی چې میرمن یوسفی په اولمپیک کې د افغانستان لپاره لوبيږي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې ټولنې یا کمیټې ویلي وو چې د افغانستان په لوبډله کې به درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي ګډون کوي او هیڅ طالب چارواکي ته اجازه ورل نه کړل شي. په همدې حال کې څلور نور افغان لوبغاړي به د کډوالو په لوبډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې ګډون وکړي. راځي چې دا ریپورت چې د آشنا تلویزیون خبريال اړوبزي تیار کړی دی په ګټه سره وګورو.
افغان لوبغاړي کیمیا یوسفی د افغان میرمنو په استازیتوب په اولمپیک لوبو کې د ګډون په موخه د استرالیا نه پاریس ته رسیدلې ده. د استرالیا د اولمپیک کمیټې خبر ورکړی چې 24 کلنه کیمیا به د ځغاستې په سیالیو کې د خپل هیواد په استازیتوب برخه واخلي. میرمن یوسفی وایي چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د افغان میرمنو د هیلو استازیتوب کوي.
زه په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو استازیتوب کوم. هغوی چې خپل خوبونه او خپل هیلې له لاسه ورکړي دي، حتی دوی د خپل ژوند د اساساتو لپاره د پریکړې اجازه نه لري. دوی د اساسي حقونو لکه د زده کړو د حق نه هم محروم دي.
Basic rights like they don't allow to study or education.
دا د میرمن یوسفی دریم ځل دی چې د افغانستان په استازیتوب په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. نو موري دوه ځله مخکې هم د کوم میډال د ګټلو پرته د افغانستان لپاره په اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې و. د اولمپیک نړیوال کمیټې د جون په میاشت کې وویل چې دوی د جنسیت انډول په پام کې نیولو سره شپږ افغانان د پاریس اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره غوره کړي او د طالبانو استازو ته بلنه نه دا ورکړي.
دا مهمه ده. موږ په نړۍ کې یو ځای ژوند کوو او اولمپیک د لوبو لپاره د نړۍ د یو ځای کولو په معنا ده. یو دای تر ټولو غوره مثال دی. ما تیر شپه کیمیتا د بریښنالیک لپاره وویل موږ اوس د خوشحالۍ لپاره دوه لوبډلې لرو، د استرالیا او افغان لوبډله.
لدی ور اخو څلور نور افغان لوبغاړي به هم د کډوالو په لوبډله کې د اولمپیک تر بیرغ لاندې ګډون کوي. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشوانی ویلي چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې درې نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړه چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو پر لوبو بندیز وي، نو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د نجونو ګډون د حیرانتیا خبره ده. احسان لاریوبزای، امریکا غاګ، واشنگتن.
خبرونه دوام لري. یو په خبرونه کې غواړو چې تاسو سره د افغان کډوالو په اړه هم ځینی تازه معلومات شریک کړو چې په پاکستان کې د محل میشتي زموږ همکار را سره ملګری شوی دی، عبدالرزاق طاهر کلی. وایو په خبرونه کې سړی مشي په خیر اغلی عبدالرزاق صاحب.
ډیر مننه منځخور، خوشاله اوسئ.
مننه عبدالرزاق صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د په هیواد کې میشت افغان کډوالو په اړوند آیا کوم تازه تفصیل راغلی دی؟ کله کوم دی تاسو تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ.
بالکل منځخور، دغه په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال ژوند کوي چې په هغه کې 1.4 میلیونه پی او آر کارډ یا چې کوم ورته زیړ کارډ ویل کیږي هغه لري، او دا د یونیسیار د طرفه چې دی دغه افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. نو د دې حواله سره د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې او اعلان کړی دی چې دغه چې چا سره پی او آر کارډونه دي نو هغه په پاکستان کې د یو کال د پاره نور چې دی هم پاتې کېدی شي. د دې موده چې دی هغه د 13 جون د 2015 کال پورې چې دی هغه غزولې شوې ده. خو دین علاوه چې بیا کوم په پاکستان کې د پاکستان د حکومت د شمیرو تر مخه 1,00,000 چې کوم غیر رجسترډ یا غیر اسناد والکم کډوال ژوند کوي نو اغه د پاره چې کوم پریکړه دلوان دي نه تیر حکومت چې کوم د پاکستان نگران حکومت چې تیر کال کومه کړي وا چې د 13 نومبر پورې دی وزي نو په هغه پریکړه باندې چې د وسم عمل چې دغه روان دي او دغه غیر رجسٹرډ کډوال چې دغه خپل هیواد ته ستنیږي چې تر اوسه پورې ته پنیم لکو پورې افغان کډوال چې دغه خپل هیواد ته ستانه شوی دي. د کډوالو د نړیوال ادارې مشر چې کله پاکستان ته راغلی نو هغه دا خبره کړې و چې مونږ ډیر زیات خوشحالي یو چې پاکستان دغه د غیر رجسٹرډ یا چا سره چې اسناد نشته دي په ناقانونه توګه په پاکستان کې میشتي دا غي د لیګلو لړۍ زندولي. خو بیا دا غي نه پاس چې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت دغه رد کړی و ویلیو چې کم غیر رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي نو اغي چې د خپل هیواد تبا ستنیږي او دغه لړۍ چې دغه دوام لري. کدی وخت چې تاسو یې منو په تیرو دوونو کې کم چې د پاک افغان بارډر نه د چارواکو نه کم معلومات مونږ تر لاسه کړی دي نو دا غي تر مخه په تیر دوونو کې دغه د افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنیدلو کې چټکتیا لیدل کیږي او په زیات شمیر کې چې اوس دغه خلک خپل هیواد ته بیا ستنیږي لکه دوونه یوان دي د 200 تر 300 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته تل نو وس چې تقریبا د 200 تر د 800 پورې دغه کډوال چې دغه خپل هیواد ته ستنیږي او علتونه دغه خای چې دلته په پاکستان کې بیا دی چې د ادارو له خوا د پولیسو له خوا چې کوم دغه زورول کیږي تنگول کیږي نو د دې وجنه دی غواړي وس چې موږ خپل هیواد ته ستانه شو. بیا په دې کې کوم ای سی سی کوم ته چې د پاکستان حکومت او د افغانستان تیر حکومت په ګډه باندې دغه ای سی سی کارت چې دغه ورته جاری شوی او په دې کې نړیوال ادارې هم منځګړتوب پکې اړی کړو نو هغه ای سی سی کارتونو میاد چې دغه هم په پاکستان کې ختم شوی دی او د حکومتي چارواکو تر مخه د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د وتل وروستو چې دغه د ای سی سی کارت لرونکو لړۍ چې دغه بوم شروع کیږي خلاصه پوری دغه میاد نه دی خود لچی دغه لړۍ به کله نه چې دغه پیل کیږي او کله به ای سی سی کارت هولډرز یا چا سره چې ای سی سی کارتونه دي اغي به چې واپس خپل هیواد ته ستنیږي.
ډیره زیاته مننه عبدالرزاق صاحب چې تاسو راغلی دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کو تاسو ښه شی به واړو.
ډیره مننه خوشاله اوسئ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل ولیدل د ملمنو باسونه مهم واوریدل د بخنی نړیوال سازمان په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د بشري وضعیت په اړه خبر شوې راپور ته په خبرګون کې د طالبانو د اخلاقي څارنې پولیسو د څارنې خپل سره متضاد او همدارز مبهمه سابقې ته په کتنې سره په بیړني ډول د اخلاقي څارنې پولیسو لغوه کېدو په اړه ټینګار کړی دی. طالبانو په 2018 کال کې اگست په میاشت کې افغانستان کې د بیا واک ته رسیدلو وروسته د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې اصلا د نجونو خوندزي نه دی پرانستلی. همداشان طالبانو د 2022 کال د دسمبر د وروستۍ اونۍ راهسي په پوهنتونونو کې د نجونو د ښځو پر زده کړو هم بندیز لګولې دی. طالبانو د نړیوالې ټولنې او خپل حکومت د زینو چارواکو د پرله پسې غوښتنو سره سره د لومړنۍ دورې څخه د پورته دورو د نجونو خوندزي تړلی ساتلی دی او هم یې په هانتونونو کې پر دوی او د دوی په زده کړو باندې بندیز لګولې. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي د شریعت په چوکاټ کې د خزو او نجونو حقونو ته ژمن دي او د نجونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه موقتی بڼه لري. همداشان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار هم بندیز لګولې دی او هم یې پر خزو له کوره بهر د حجاب اغوستلو او د اوږد سفر پر مهال د محرم د لرلو شرط ټونه یې خدي او خزي پارکونه او ان تر دې چې ورزشي کلبونه تل له لوڅه منی کړی دي. دا هغه بندیزونه دي چې دا مهال په افغانستان کې په میرمنو لګیدلې دي. د ملشامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې تاسو مل شوې. زه د دې خبرونې قربانه منځه شهید او د خبرونې پروډوسر عبد حسین تاسو څخه خپل اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.
Thank you.